السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاستویم نن جمعه ده د 14 کال د خبرګولي جوزا 14 د 2020 کال د جون 4 اندې دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه.
روی برداشتن گام های عملی از جانب از این کشورها در راستای تحقق خواست مردم و دولت افغانستان برای استقرار آتش بس فوری، آغاز مذاکرات معنادار صلح، تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان.
پلیس و منظور پشتین و ده غزینی ملگری نیولیدی خوستیان و ای ولایتی اداره دی پا پتا و خکاره د زمک و کورونو دویش مخونی سیم.
مونگ دا غدری سلویخت نمره چه در ایسان پنم پتی توزی کیگی مونگ دا ده نمونوی لسی تا پا دیپ سی تلو مونگ نگوالو چه زمونگ دی پخوست که زمونگ دی دولی
دجوان درنگونه با هم در تخبار کرو. بشپړ خبرونه د افغانستان په بخښنې سره تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو. د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. د کابل ښار په پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان وژلي او پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او د هغه ځینې ملګري نیولي. پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلی غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري.
د کرونا لومړۍ او دویمه څپه کله یوې خوا زموږ لپاره یوه ننګونه وه، له بلې خوا یې دا مرسته وکړله چې درېمې څپې سره د مبارزې او د منفی پایلو د مدیریت په برخه کې د پخوانیو تجربو ګټه واخلو او نسبتا ښه آمادگی ورته ولرو.
ولسمشر وویل دا چې هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو وخت دی نشي کولی شدید ټولنیز بندیزونه ولګوي، خو له خلکو یې وغوښتل چې د ډاکترانو سپارښتنې ومني او ټولنیز واټنونه مراعت کړي. د هیواد په کچه د کرونا درملنې ته د روغتونونو مجهزول او دې چاره کې د ډاکترانو د ستونزو هوارۍ هغه څه دي چې ولسمشر یې ولس ته ډاډ ورکړ. افغانستان کې د کرونا درېیمه څپه ګړندۍ شوې او همدا پرون هم په رسمي ډول د دې وباد څه باندې 1.5 زره پیښې ثبت شوې دي. د کابل ښار په لویدیځه څنډه پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قمندانې وایي دا چاودنه چې څرنګوالی یې لا نه دی معلوم د سپرلی پر یو ټونس موټر شوې. له دغې چاودنې شاوخوا 15 ساعته مخکې د چارقلای چارلي په عمومي سړک هم ورته چاودنې څلور کسان ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. د دواړو پرونیو چاودنو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د تېرې سې شنبې په ورځ هم د کابل په لویدیځ کې پر دوو کاستر موټرو پرلپسې چاودنې چې لک تر لګه لس تنه پکې ووژل شول. د کابل دې سیمو کې تر ډېره حضرتو کمې میشت دي او له دې وړاندې پر دوی د بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین د جون په 4 یعنی نن سهار وختي پولیسو گرفتاره کړی ده. د غورځنګ تر مخه منظور پښتین چې کله نن د جاني خیلو پرلت ته روان و نو په کوارټ کې پولیسو سره د غورځنګ د نورو غړو د څه وخت لپاره ودرو او وروسته یې ونیو. دا لا نه ده معلومه چې پولیسو ولې منظور پښتین په کوم تور نیولی دی. پر ټولنیزو رسنیو د منظور پښتین د گرفتارۍ خلاف د هغه د خوشې کېدو د غوښتنې هشتاګ چلول کیږي. په روانه اونۍ کې د غورځنګ د ځینو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوي دي. دې نه وړاندې منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 8مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې له خپلو شپږ تنو ملګرو سره پولیسو نیولی و. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد د جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي و. خو د ډیری اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غدارۍ له تور سپین وګرځاوه. هغه د تازه گرفتاری عوامل لا مخې ته نه دي راغلي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د پاکستان یوې محکمې هغې مسیحي جوړې ته براءت ورکړ چې 2 کاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوي وو. د لاهور سترې محکمې پرون د جون په 3مه د شفقت ایمانول او شګفته کوثر د خوشی کېدو پر پریکړه وکړه. د محکمې د پرونۍ پریکړې خبر د دې ښځې او میړه مدافع وکیل سیف الملک ورکړی دی. دې جوړې ته وروسته له هغه براءت ورکول کېږي چې اروپایي قانون جوړوونکو د اعدام پر حکم کلک انتقادونه وکړل. د عیسوي ښځه او میړه 2014 کال کې وروسته تر دې زنداني شول چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شول. اسلامي مقدساتو ته سپکاوی په پاکستان کې یوه حساسه موضوع ده. خو د اروپا پارلمان تیر اپریل میاشت یو وړاندیز تصویب کړ چې پکې پر پاکستان له دې کبله انتقاد وشو چې د اقلیت مذهبي ډلو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. د پاکستان اقلیت مذهبي ډلې احمدیان، شیعهګان، هندوان، سکان او عیسویان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ واشنگتن به د هغو واکسینو 15% کوواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي وو متحد ایالاتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې نړۍ سره د کرونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. د امریکا حکومت د پنجشنبې په ورځ وویل د دغو ډوزونو 25% به د بیړنیو پیښو او له متحدو ایالاتونو سره د مرستې په خاطر زیرمه شي. بایدن وویل دوی د دې ډوزونو مرسته د ګټې یا امتیاز ترلاسه کولو په خاطر نه، بلکې د خلکو د ژوند د ژغورلو او د وبا د ختمولو لپاره کوي. سپینې ماڼۍ ویلي په لومړي پړاو کې به د واکسینونو نړیوالې ټولنې کوواکس ته 19 میلیونه ډوزه واکسین ورکړي چې دې ډله کې 6 میلیونه جنوبي او مرکزي امریکا، 5 میلیونه آسیا او 15 میلیونه افریقا ته ځانګړي شوي. او په پای کې هم د فوټبال خبر. د افغانستان او بنګلاديش د فوټبال ټیمونو ترمنځ د تیر شپې لوبه یو یو مساوي شوه. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیم ملی فوتبال افغانستان نمیتر ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه به مساف بنگلادش.
در افغانستان در فوتبال تیم در دوحه خار پا جاسم بن حمد لوبغالی که در بنگلادش پوراند لوبی تهوود. در لوبه در دوارو تیمونو لپارا یو یو مساوی پایتا ورسیده. لده لوبه سر از موگ امتیازون 5 تا ورسیدل. خو پا جدوال کلا پا دریم درجه که پاتایو.
دا لوبه نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې د لړۍ په دوام ترسره شوه. د افغانستان لوبډله راتلونکي جمعه له عمان سره دویمه لوبه لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه 13. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 22. کندهار کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 22. مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټه 24 اټکل شوې. او بل اخر جلال آباد کې به هم آسمان شین وي، تودوخه لوړه درجه 8.3 ټیټه 22 اټکل شوې ده.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل اورید. کولی شي خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو .com کې ولولې. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه. حنیف اتمر، شاه محمود قریشي او وانګي پرون پنجشنبه په خپله څلورمه درې اړخیزه ناسته کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د دغې غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغېزمنوي. نور حال په دې راپور کې.
د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا د افغانستان د سولې له هڅو د اسلام آباد او پیکینګ ملاتړ څرګند کړ. شاه محمود قریشي او وانګي پرون پنجشنبه له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره پر سوله او نورو اړوندو مسئلو خبرې وکړې. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې د هر اړخیز اوربند او د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د شویو بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در اعلامیه با توجه به خروج نیروهای
په دې اعلامیه کې له افغانستان د بهرنی ځواکونو وتلو ته په پام د دغه هیوادونو له خوا د افغانستان د دولت او خلکو له غوښتنې سره سم د بیرلنی اوربند په عملي کولو د سولې د معنا لرونکو خبرو پر پیل او افغانستان کې د تلپاتې سولې پر راوستو هوکړه وشوه. د غراز له ترهګرۍ پلان شویو جرمونو او کرونا سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د ژمنو په عملي کولو او د امنیت شورا د 2015 نمبر پریکړه لیک په عملي کولو ټینګار وشو.
تاکید شو
له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د تیرې مې میاشتې په سر کې پیل شوې او ټاکل شوې د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 18 نیټې بشپړ شي. له دې سره هممهاله افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او په ګڼو ولایتونو کې خونړۍ جګړې وشوې. ځینو پاکستانی ورځپاڼو د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي له خولې لیکلي چې په درې اړخیزه ناسته کې سولې ته په ګډو هڅو ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د پاکستان په ګډون ټول قوتونه خپل کردار ادا نه کړي انسان وژنه به نوره هم زیاته شي او په خبره یې دا وضعیت به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې نه شي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان نویو حالاتو ته په کتو باید خپله تګلاره واضح کړي. د افغانستان، پاکستان او چین لوړپوړي چارواکي داسې مهال افغانستان کې د اوربند غوښتنه کوي چې تر اوسه طالبانو دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. طالبان وایي تر هغو چې د سولې خبرو کې پرمختګ ونه شي دوی اوربند نشي کولی. په همدې حال کې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د مرکزي پلاوي یو شمېر غړي بیرته دوحې ته روان شول چې له طالبانو سره له سره خبرې پیل کړي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
ازادي رادیو ته غوږیست دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت ته پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه وروسته تر دې نور هم سخته شوې ده چې پر طالبانو هوایي بریدونه کم شوي دي او امریکایي ځواکونه په وتلو دي. د ورځپاڼې په باور وروستۍ جګړې ګڼمیشته سیمو ته نږدې روانې دي. واشنگتن پوسټ بیا د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د تیر میاشتې جګړې ته اشاره کوي چې افغان ځواکونو د حواله لارې درنه بمباري وکړه او د طالبانو مخه یې ونیوله. ورځپاڼه لیکي چې له څو اونیو جګړو وروسته طالبانو په سیمه کې ماینونه ایشي، لارې خرابې شوي دي، ژورې کندې پکې جوړې شوي دي، دیوالونه په مرمیو او چرو لګېدلې دي. ورځپاڼه لیکي کله چې د مې په لومړۍ نیټه امریکایي ځواکونو په هلمند کې خپله وروستۍ اډه افغان ځواکونو ته سپارله، طالبانو په همدې ورځ پر مرکز لشکرګاه لوی حمله وکړه او د ناوې ولسوالۍ په ګډون یې په یو شمېر ولسوالیو کې پرمختګونه وکړو. ورځپاڼه لیکي چې ناوه ولسوالۍ په تېرو 2 لسیزو کې 2 ځله طالبانو په 2 ورځو کې نیولې وه، خو دا ځل د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره 2 اونۍ سختې جګړې وشوې او دواړو لوریو درنې وسلې استعمال کړې. په تېرې 1 میاشتې کې طالبانو په 2 ولایتونو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او په 3 کې بغلان، لغمان او هلمند کې بیرته افغان ځواکونو طالبان پشا کړي دي، چې د ورځپاڼې په باور دا جګړې هم د افغان ځواکونو، هم د طالبانو او هم د ملکیانو لپاره خونړۍ وي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړو شدت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د دې کمیسیون د خپرونو د برخې رئیس صبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د مې په میاشت کې 280 ملکیان وژل شوي دي او 640 تنه نور ټپیان شوي دي. د لویدیځ بلې خپرونې استرالیایي ورځپاڼې سنډي مارننګ هیرالډ بیا تر دې سردیک لاندې مقاله خپره کړې ده. استرالیا باید خپل افغان متحدان یوازې پرې نه شي. په دې مقاله کې لولو وروسته تر دې چې د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې 6 کال به د سپتمبر تر 12 ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي، استرالیا هم پریکړه وکړه چې خپل اتیا عسکر له افغانستانه وباسي. ورځپاڼه وړاندې لیکي لویدیځ باید د افغانانو په وړاندې پر خپل مسؤلیت سترګې پټې نه کړي، د هغو په وړاندې چې له نړیوالو ځواکونو سره یې څنګ په څنګ په جګړو کې برخه اخیستې ده او اوس مجبوره دي چې له طالبانو سره په یوازې جګړه وکړي. ورسپانه بیا لیکي د تھیوري لمخې د استرالیا حکومت د ولسمشر اشرف غنی په مشي د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي. خو د ورسپانه په باور په کابل کې چې کله استرالیا خپل سفارت بند کړ د دې شمنې په اړه سوال پیدا شو. سنډي مارنینګ هرالډ بیا لیکي د خطرونو سربیره د امریکا متحد ایالاتونو او د ناتو نورو متحدانو په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک مرکزونه نه دي بند کړي.
ور بشو خوست د خوست مدني فعالانو ځوانانو او د ولایتي شورا غړو د یو اعتراضي ناستې په ترڅ کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په دې ولایت کې په پټ او ښکاره د ځمکو او کورونو د ویش مخه ونیسي. دوی ګواښ وکړ که غږ یې وانهورېدل شي نو د ارګ مخې ته به ورشي او خپلې دا غوښتنې به وړاندې کړي. په خوست کې د دولتي ځمکو د ویش خبره داسې مال راپورته کیږي چې افغان ولسمشر واضح حکم کړی چې د ده له حکم پرته هیڅوک د دولتي ځمکو د ویش صلاحیت نه لري. نور حال په دغه ریپورټ کې
د خوست مدني فعالان ځوانان او اوسیدونکي له ولایتي ادارې غواړي چې د دې ځای ځمکې د کورونو او شخصي موخو په خاطر نه ویشل کیږي. دوی وایي د ځینو معلوماتو له مخې د نمونوي لیسې تر څنګ د آزادۍ مینې په بی ریزرف سیمه کې ځمکه سکیچ شوې او چارواکي یې په پټه په خپلو منځو کې د کورونو د جوړولو لپاره ویشي. فعالانو چې د چهارشنبې ورځې ناوخته یې د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې رسنیو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ که چیرې ولایتي مسؤلین غږ وانهوري نو دوی به د ارګ مخې ته ورشي او د خوست د ځمکو د تالان پر وړاندې به د مخالفت غږ اوچت کړي. مدنی فعال فریدالله قربان وویل
دغه نمونوي لیسه کتابتون د ساینس مرکز او ځینې نورې اړوندو مسایلو ته دوی ځای نه لري نو ځوانان وپتېله چې د هغو مفسدو چارواکو او ځینو کړیو چې په پټه یې دغه نمرې ځان ته توضیح کولې مخه یې ونیسو پر ځای دغه ساحه د خوست نمونوي لیسې ته ډالۍ کو وی نومو او په راتلونکي کې موږ په رسمي ډول هم د دې چارې تعقیب کوو تر مرکزه
د پوهنتون استاد امیر بهیرم وایي د خوست مدني فعالان ځوانان او اوسیدونکي هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د دې ځای ځمکې چور او تالان کې او تجارت پکې وکړي.
موږ دغه درې څلوېښت نمرې چې د رئیسانو په نوم پټې توضیح کیږي موږ دا د نمونوي لیسې ته په دې پسې تړو. موږ نه غواړو چې زموږ په خوست کې زموږ د دولتي ودانیو لپاره ځمکې ونه لرو. د ولسمشر سریح حکم ده چې هیڅوک په خوست کې د ده د حکم پرته یوازې بسواز ځمکه نشي ویشلی.
د منګلو د شورا غړي نظامیر منګل وویل که ولایتي مسؤلین د دوی غږ وانهوري نو دا ټول ځوانان به ځي د ارګ په مخ کې به دا غوښتنه کوي.
ولي صاحب دې واوري نور ارګنونه دې واوري که درته وانهوریدل شي دا ټول ځوانان به ځي که د ارګ مخې ته وي که د ارګنونه ارګنای محل مخې ته وي دا ټول خوست ځوانان به ځي هلته به دغه خپله غوښتنه کوي.
د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو په استازوالۍ فضل جان جهش وویل په دې ځای کې مافیا دومره پیاوړې شوې چې هر څه وغواړي هماغه کار کوي.
ځکه اقتصاد دوی په لاس کې دی پیسې دوی په لاس کې دي امکانات دوی په لاس کې دي. زه نن د خوست په ولسونو باندې په ځوانانو باندې غږ کوم چې د خوست د ځمکو د خوست د ملکیت نه دفاع وکړئ را ووځئ په نره ودرېږئ او خپل خوست وژغورئ.
بل لوري ته ولایتي مسؤلین د خوستیو فعالانو او ځوانانو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی نه یوازې د خاص ستراتیژیک پلان په مقابل کې نمرې نه ویشي بلکې هغه نمرې چې غیر پلاني توضیح شوي هغې لپاره په بدیلو قانوني لارو فکر کوي. د خوست د والي ویان طالب بنګل وویل
خوست ښار اس ډی اف پلان لري چې د دې پلان تطبیق د خوست ښار ستراتیژیک پراختیا تضمین کوي. زمونږ هڅه دا ده چې د یاد پلان په وړاندې خنډونه له منځه یوسو او هغه څه چې زمونږ د ستراتیژیک پلان په وړاندې خنډ ګرځي هغه نمرې هیڅکله نه توضیح کوو. په دې برخه کې د جلال ماب جمهور رئیس هدایت موجود دی.
بل لوري ته د خوست د مدني فعالانو د اعتراض نږدې یوه ډله نور خلک هم راټول شوي ول او ادعا یې لرله چې دوی په دې ځای کې شل کاله اوسېدلي او پخوانیو حکومتي مسؤلینو ورته دا سیمه د کورونو د جوړولو لپاره ویشلې ده. خو مسؤلینو د دې خلکو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډاډه وکړه.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیسټمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راديو ته غوګیاست دولس شپګوي نوی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان پولیسو نن د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورني غورزنګ مشر او د هغه ځینې ملګري د خیبر پښتونخوا د کوهارت په سیمه کې نیولې دي. د او ملګري په موټر کې د پولیسو لخوا لومړی درول شوی وو او بیا وروسته بند ته یوړل شوی دي.
خبره ده
دا د منظور پښتین او د پولیسو مکالمه ده چې د هغه تر نیول کېدو مخکې په اوس په یوټیوب او ځینو نورو خواله رسنیو کې راپیدا شوې ده. منظور پښتین کله نن د جانیخیلو پر لته روانو نو په کوهارت کې پولیسو سهار وختي د غورزنګ له ځینو نورو غړو سره ونیو. دا لا نه ده معلومه چې منظور پښتین په کوم تور نیول شوی دی، او په دې ویډیو کې هم ښکاري چې منظور پښتین د پولیسو غواړي چې د څه لپاره بیایي. د منظور پښتین د گرفتاری خلاف د هغه د خوشی کېدو غوښتنې سمدستی په ټویټر او ځینو نورو خواله رسنیو کې چلیدلې دي، او خلکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین او د هغه ملګري راخوشي شي. په روانه اونۍ کې د غورزنګ د ځینو نورو غړیو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوي دي. له دې وړاندې هم منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 8مه د شپې مهال د پېښور په تاکال کې له خپلو شپږتنو ملګرو سره پولیسو ونیو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد د جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي وو. د ډیرا اسماعیل خان یو محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غدارۍ له توره سپین وګرځاوه. د هغه د تازه ګرفتارۍ وجوهات له مخې ته نه دي راغلي. منظور پښتین په خپلو ویناو کې که څه هم چې د پاکستان په ادارې باندې انتقادونه کړي، خو ویلي دي چې د خلکو د حقونو او د پښتنو د او په پښتنو باندې زور زیاتی پر ضد راپاڅېدلی او تل به یې د همدې لپاره غږ اوچتوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بلاروس په یو غچ اخیستونکو اقدام سره په مینسک کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو شمیر کموي. بلاروسي چارواکو دغه راز د امریکایي اتباعو ته د ویزې د سختولو خبره هم کړې ده. له دې وړاندې امریکا د ختیځ اروپا پر دغه هیواد د مخالفانو د ځپلو په خاطر بندیزونه لګولي وو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بلاروس د بهرنۍ چارو وزارت پرون د جون په 3مه دغه هیواد کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو د کمولو اعلان وکړ. د دغه وزارت ویاند اناتولی ګلاز د دغه اعلان پر مهال ډیر جزئیات ورنه کړل. نوموړي دغه راز ویل چې دوی د امریکا د نړیوال پرمختیا ادارې یو اس ای آی ډی د فعالیت جواز هم لغوه کړی دی. دغه بلاروسی چارواکي ویلي د دې اقداماتو هدف دا دی چې متحده ایالاتو ته د بې ځایه فشارونو او په اړیکو کې د جبر په تړاو ښکاره پیغام ورکړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویاند نیټ پرایس بیا پرون په واشنگټن کې د بلاروس تر دې اعلان وروسته خبریالانو ته وویل له بلاروس سره اړیکې د هغې هیواد د کړنو له کبله دې حد ته رسېدلي دي. پرایس زیاته کړه دوی به هڅه وکړي چې مینسک کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه له درېیم هیواده مخته بوزي.
Ambassador Fisher will be in a position to
د امریکا سفیر جیری فیشر په داسې موقعیت کې وي چې د بلاروس د خلکو د دیموکراتیکو هیلو ملاتړ ته به دوام ورکوي. دا به له بلاروسه بهر د هغه هیواد له دیموکراسي پلوه مشرانو، د رسنیو له متخصصانو، زده کوونکو او د مدني ټولنو له نورو غړو سره زموږ د ملاتړ څرګندولو په خاطر په تماس کې وي.
د بلاروس لخوا په منځ کې د امریکایي ډیپلوماټانو د کمښت اعلان وروسته تر دې کیږي چې متحده ایالاتو د بلاروس لخوا د یوې الوتکې د جبري ښکته کولو په تړاو د بلاروس په 9 دولتي شرکتونو بندیزونه ولګول. د مې په 23مه بلاروس د وجیټ په وسیله دا الوتکه په منځ کې ناستې ته مجبوره کړه، او د مسافرو له منځه یې یو خبریال رامان پراتاسیویچ له خپل ملګري سره ونیوه.
پراتاسیویچ شپږویشت کلن دی او د امن نظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر پنځلسو کلونو پورې په بند محکومېدای شي. د دې الوتکې له ښکته کولو وروسته بېلابېلو هیوادونو او د خبریالانو د دفاع بنسټونو دا کار وغنده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه مهال وویل چې د بلاروس د رژیم دا کار عواقب لري چې له کبله یې دوی د بلاروس له نهو دولتي شرکتونو سره د سوداګرۍ جوازونه لغوه کړل. د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت بیا د امریکا لخوا پر دوی لګول شوي بندیزونه او فشارونه ناقانونه او له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللی دي. د بلاروس له حکومت سره د امریکا او اروپایي هیوادونو اړیکې ځکه خړې پړې شوي چې دغه رژیم په جبر د یوې الوتکې له ښکته کولو سربیره د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې په لاسوهنه هم تورن دی. د 2020 کال د اګست له ټاکنو وروسته بلاروس کې سیاسي مخالفانو اعتراضونه پیل کړل چې د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د دې اعتراضونو پر مهال نږدې 13,000 کسان ونیول شول او ګڼو ته د اوږده وخت بند سزا هم واورول شوه. د مظاهرو پر مهال یو شمیر ووژل شول او هغه خبریالان هم پکې هدف وګرځېدل چې خبري پوښښ یې ورکاوه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلي غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري. د کابل ښار په لویدیځه څنډه پولیسو خطه سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور تنه ووژل او پنځه نورې ټپیان کړل. تر هغه شاوخوا پنځه ساعته مخکې د چهارقلا په سیمه کې هم په عمومي سړک باندې چاودنه شوې چې څلور تنه پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار وختي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. منظور پښتین کوهارت روانو څو د جانی خیلو په